تا هفته آینده و برنامه دیگر صحت سرمایه زندگی، شما را به خداوند کریم بسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
وقت مبخیر. در افغانستان په وخت 9 بجې دی. تاسو ازادي رادیو ته غواکې اس مخکې در دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه راپورونه وایي چې طالبان په کابل ښار کې کور په کور تلاشي ته زور کړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشي په اړه ازادي رادیو د پنځم په ورځ هم راپورونه ترلاسه کړي، خو د کابل ښار سو اوسیدونکي چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غوښتل نمونه خبرې شي. تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو له سور زریس د ښار په بیلابیل برخو کې تلاشي پیل کړي او اوس نور هم پراخه کړي او د ښار ګڼو سیمو ته یې غځولې ده. د دې په وینا طالبانو په ځنګړي ډول د ښار په 15 ځکه تلاشي زیاته کړې ده. د ایران د نیشاپور د کرنې د ادارې رئیس علي مبارکي وایي سره له دې چې د زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادرېږي، خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اساس سیال شوی دی. د ایران د رادیو ټلویزیون پر اساس علي مبارکي پرون ویل چې په داسې حال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږد تاریخ لري، ګاونډی افغانستان د ایران زعفران په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنار د کښت له بندې وروسته د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی. د بلجین د مزان نړیوال انسټیټیوټ د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتوري څېړنو وروسته د ایران زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د راپور له مخې افغانستان سږ کال تر اویا ټنه زیات زعفران بیرته بهر ته صادر کړی دی. د پاکستان په خبر پختونخوا ایالت کې په لومړي ځل له څارویو سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یو قانوني لایحه تصویب شوه. د ایالتي اسمبلۍ له لوري د تصویب شوې لایحې هدف له څارویو سره د ناوړه چلند، بې رحمۍ او نه پاملرنې مخنیوي بلل شوی. پکې ویل شوی چې سرغړونکو ته د بان سزا او جریمه هم په پام کې نیول شوې ده. په پاکستان او افغانستان کې په ځانګړي ډول له حیواناتو سره بې رحمۍ ډېره کیږي او د مخنیوي لپاره قوانین نه دي تدوین شوي. د آسیا د ایمرجنګ جام د سیالۍ په پایله کې افغانستان او سریلانکا نن سره لوبه کړده. د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ غلوب له هم دوام لري. د آسیا فوټبال تر ول سکلونو د کشر لوبډلو په سیالۍ کې د افغانستان لوبډلې بنگلاديش ته ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې چنن یک شمه ماسپخین وشو. افغان لوبغاړو درې ګولونه وهل، خو بنگالي لوبغاړو پر وړاندې دوه ګولونه وهل. د بری د افغانستان لوبډله د خپل بی ګروپ د جدول سرته وخیژوله. د افغانستان د فوټبال تر اوسه تر ول سکلونو کشر لوبډلې پر روان سیالۍ کې فلیپین، میکاو او کمبودیا ته ماته ورکړې ده. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او سریلانکا د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډله نن د عمان په امارت لوبغاړي کې په پایلوبه کې مخامخ شي، چې دا لوبه وارله مخه پیل شوې ده او د دوی ترمنځ لوبه روانه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنئي د اسرائیل پر روسي برید کې د وژل شوي ایراني پوځیانو له کورنیو سره په کتنه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو د برید په اړه ویل، هغوی هڅه کوي چې د بریدونه ستر وخي. د هغوی دا لوی خودل غلط دي، خو وړوکی ګڼل هم غلط دي. که دا وایي چې نه هیڅ شی نه و، اهمیت یې نه درلود، دا هم غلط دي. نوموړي وروسته له خپلو حکومتي مسؤلینو غوښتل چې خپل زور اسرائیل ته وښي، خو دای ونه ویل چې دا کار به څنګه وکړي. مګر ویل چې د دوی د چارواکي باید د دې کیفیت تشخیص کړي او خدار کړي چې د دې واټ حملات مصلحت په څه کې دی او هغه عملي کړي. وروسته خبرم دا چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویل چې د دغه واټ بریدونه ایران ته سخت زیان اړولی دی او د بریدونو ټول ټاکلي هدفونه ترلاسه کړي دي. د خبرې نن یکشنبه ورځ وروسته لاغې وکړي چې د اسرائیل جنگي الوتکو څو پوځي هدفونه په ایران کې پنخه کړل. نتانیاهو ویل چې د تهران رژیم باید دا ساده اصل درکړي، هغه څه چې څوک ایران ته زیان رسوي اسرائیل باید هم ورته زیان ورسوي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اورئ. د طالبان امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپر اساسي تازه څرګندونو خبرګون راپرولې.
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد خي.
په افغانستان کې د ښځو لپاره د وزنګړي لوبغالي طراحي کول وړاندې په خبرونه کې باورې، او په کابل کې د ټاکسي چلوونکو ستونزې به باورې.
باوجود لدې چې موږ موټران ټیکسي کړل، رنگ موکړل، خو متاسفانه نن ورځ برته دغه ته درېدلې چې خپل موټر شخصا زخپل خرج کمه.
خبرونه کې ورته نور راپور رحم لرو ازادي سره اوسې.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نه اعلان منکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونه چې د خځې غږ په کوم حالات کې اورات بلل کیږي او ځل بیا خبرګون راپارولې دي. خالد حنفي ویل کله چې یو بالغه خزه لمونز کوي او مخې ته یو بله بالغه میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو په دوام د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولې دي. پرون شنبه د اکتوبر 26 د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په ایکس پاڼه کې د دغه وزارت د سرپرست خالد حنفي هغه لنډ غږیز پیغام خپور کړی چې په کوم حالت کې د خزو غږ اورت بلل کیږي. خالد حنفي په خپلو دغه تازه څرګندونو کې ویلي کله چې یو بالغه خزه لمونځ کوي او مخې ته یو بله بالغه میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. یو شمیر خزینه فعالان له ډلې فوزی وحدت وایي طالبان د خزو د ځپلو لپاره د اسلام له نوم څخه ناسمه استفاده کوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد ښیي چې تاسو په کوم اساس باندې د قران څخه ناوړه ګټه پورته کوي او خزمو په کورو کې نه ویلې دي له حق حقوق څخه په تیرو دریو کلونو کې محروم دي له تحصیل څخه محروم.
د خزو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سیدی د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل
در طول 3 سالی که گذشت طالبان تمامی تلاششان بر این اساس بود.
پتی رود سبانی دریو کلونو که طالبانو پا طول قوت حتا کرده چه افغان میرمنی ده بیلا بیلو فرمانونا و محدودیتونو پر اساس لرلومرنوی حقونو بی برخی کری. طالبان پا دکرونو غاری افغان خزی لیوی مخی لطولنی حذف کری.
نوموړي وایي د افغان ولس او نړیوالې ټولنې له دوامدار غوښتنو سره سره د بشري حقونو په تړاو د طالبانو سرزوري به افغانستان له ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې طالب چارواکو د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب اداوي کړي هغه چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. دا چې په اسلامي متونو کې د ښځو د غږ په اړه سویل شوي په اړه د اسلامي علومو پوه صلاحالدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل
هغه ښځه چې د بازار شارواله کېدلی شي هغه ښځه چې په جبهاتو کې حضور لري اسلامي غزواتو کې یا هغه ښځه چې په بیرون ته ووتلی شي د خپل محرم سره هغه بدون د آواز څنګه کولی شي چې په اصطلاح د نړۍ او د ټولنې جزو وګرځي او خپل وظایف اجرا کړي.
د ښاغلي سیدی په خبره کې څه هم د اسلامي ارشاداتو لمخې خزي اذان نشي کولای خو د ژوند نورو مهمو مسایلو په اړه د خزو आवाज اورت نه دی او په دې اړه د طالبانو برداشت نه سم دی. په افغانستان کې د طالبانو لولوري د وزشوي محدودیتونو په دوام د طالبانو مشرتابه د سګ میلادي کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون وضع او نافذ کړ چې په 14مه ماده کې د خزو غک سندري ناتونه او په جهر سره قرائت هم اورت بلل شوی دی. کته هم دا قانون په کور دننه او بهر له پراخ خبرګونونو سره مخ شوی خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر په خپل تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دغه قانون پر پلي کولو ټینګار کړی دی.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نجونې او ښځې په ورزشي لوبغالي کې ورزش کول او ورزشي سیالیو ته نه پرېښودل کېږي د مشهور سوک وهونکي محمد علي کلی میرمن خلیله علي وایي چې غواړي په افغانستان کې د ښځو لپاره یو ځانګړی لوبغالی طراحي کړي چې میرمنې له روغتیا څخه برخمنې وي. نوموړي دغه څرګندونې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست المرسل سره په کتنه کې کړې. نور جزئیات په راپور کې.
د مشهور سوکوهونکی محمد علی کلی میرمن خلیله علی غوری په افغانستان کې د خزو لپاره یو ځانګړی لوبغاړی تراحی کړی. نوموړی دغه څرګندونې نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست له تخنیکی او مسلکي مرستیال احمد جان زدران سره په کتنه کې وکړي. نوموړی د خزو د ورزش په اړه وویل:
martial arts, you know, for protecting myself in case I've been
ډیرای شیز ستاچ غواړي ورزشی اتلانیسی. مثلا ما رزمی ورزشونه کړی دي ځکه کچیر له خطر سره مخامخ سم چې له ځانه دفاع وکړای سم، ځکه میړونه تل لخپلو میرمنو سره نه وي. دا شان دوی باید لخپلو ماشومانو هم ساتنه وکړي.
خو ښاغلی احمد جان زدران د خزو د ورزش په اړه له تبصرې پرته نوموړي نه په افغانستان کې د هغې له لوري د نوي ورزشي لوبغالي او بنسټ پرانیستو په اړه مننه څرګنده کړه او د همکارۍ ژمنه یې ورسره وکړه. د ښاغلي خلیله علي دا څرګندونې داسې مهال دي چې طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو تر څنګ نجونې او ښځې ورزشي لوبغالو ته له تګ او سیالیو هم منع کړي دي. مخکې تر دې شمیر نجونو ورزشکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې له نوموړي غوښتي و چې د طالبانو حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغواړي چې افغان ښځو او نجونو ته د ورزشي لوبغاړو او د ورزش او سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. د نړۍ د پخواني دروند وزنی اتل سوکوهونکی کلی میرمن خلیله کلی د پنځمې په ورځ د عقرب میاشتې په درېمه کابل ته ولاړه چې د پیروزي په نوم د کابل په قرغې سیمه کې د فوټبال یو لوبغاړی جوړ کړي. ویل سوي نوموړی به دغه شان د محمد علي په نوم یو ورزشی بنسټ هم پرانیزي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د اګست په نهمه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای سي. د کارپوهانو دغې ډلې زیاته کړې وه چې د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو له لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکړه اقدامات وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرستوي د متقاعدینو د قانون ورکول د طالبان د حکومت له خوا زور ویل بللی دي. نصیر احمد فیق په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان څنګه د عدالت په اړه خبرې کوي په داسې حال کې چې عمل د دې عمل خلاف دي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست افغان متقاعدینو ته د دوی د حقونو د نه ورکولو په اړه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی دی. نصیر احمد فایق د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا د طالبانو د حکومت لخوا زور ویل او د ده په خبره غلا ده، ځکه په ټکو یې دغو کسانو کلونه د خپلو حقونو او امتیازاتو څخه د تقاعدي په نوم پیسې ورکړي. ښاغلي فایق د طالبانو چارواکو ته په خطاب کې زیاته کړې: تاسو څنګه د عدالت په اړه خبرې کوئ کله چې ستاسو عمل ستاسو د ادا خلاف؟ د نوموړي د دې خبرو اشاره د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سانګزي هغو څرګندونو ته ده چې د شنبه په ورځ یې په کابل کې په یوې ناسته کې ویلي: د نظام د دوام لپاره د عدالت تامینول اړین دی او په هغه نظام کې چې عدالت نه وي خلک له هغه ملک څخه په تیښته کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام متقاعدینو سره له دې چې په وار وار یې اعتراضونه کړي خو خپل حقوق یې نه دي ترلاسه کړي. د دې اعتراضونو په دوام تېره ورځ هم دوی د طالبانو حکومت د مالي وزارت وړاندې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضي غونډه کړې وه. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موضوع جمهوری اعتراضی بود کې کولی
د اعتراضي غونډې موضوع دا و چې 2300 کسان د خپل حقونو د غوښتلو لپاره سره راټول شول، خاص دې لپاره چې د مالی وزارت دوی ته یو څه ووي. خو بعد مرغه د مالی وزارت کوم مثبت جواب ورنه کړ او اعتراض ختم شو. موږ مجبور یو چې خپل حقوق وغواړو، نو موږ چیرې ولاړ شو او لچا یو پښتو چې د متقاعدینو حقونه ولې نه ورکول کیږي؟
همي حقوق متقاعدین سره پرده
یو بل متقاعد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي سره له دې چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په ځلونو یې دا ډول اعتراضونه ترسره کړي خو بیا یې هم ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې.
امارات اسلامي چې کامیاب اوسه بیا موږ تقاعد نه دی راکړي، خو بیا متقاعدینو د درې هفتې کېږي چې دغه تظاهرات په هفته کښې ورځ دوې ورځې هلته ورسي ازمالیت ازمالي د صرف زریش نه ورکي نهڅه تقاعد نهسته.
یو بل متقاعد احمد ظریف د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
طالبان نه پرېږدي کارګری نشته یا کله چې لاړ شو بیا ځواک ورکړې سم کارګری وکړو هغه هم نه پیدا کېږي. دا زموږ متفایزونه خرابه ده. اولادونه وایي چې لاره موږ ته لباس واخله موږ ته بوټ واخله بس همې ده رسید موږ بېخي درد بداری.
د متقاعدینو د حقونو د نه ورکولو په اړه دا نیوکې او شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د طالبانو حکومت مالی وزارت ته امر وکړو چې له دې وروسته دې د دولت د مامورینو له معاشونو څخه نور د تقاعد لپاره پیسې نه اخلي. خو د طالبانو حکومت د مشرتابه دې پرېکړې کوم جزئیات نه درلودل چې ولې داسې یو تصمیم نیول شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د تیر کال په مرغومي میاشت کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې ادا کړې وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعریف شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي، خو تر اوسه هم د دوی د معاشونو د ورکړې په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. تازه نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت د 1401 کال د راپور پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د کابل جلال آباد ته لوی لاري یو شمېر موټر چلوونکي او مسافر د طالبانو له لوري د کابل جلال آباد د دویم لاین سړک د پرانستې هرکلی کوي، خو وایي عملي چارې باید ژر پیل سي. دوی وایي د دویم لاین سړک په جوړېدو سره به په دې لاره ټرافیکي ګڼګوڼه کمه او ټرافیکي پیښو مخه به ونیول شي. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړولو د پرانستې خبر ورکړې، د دې لارې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافر د یادې لارې د جوړېدو د عملي چارو د پیل غوښتنه کوي. دوی وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال دوه ځل د دې لارې د جوړېدو د پرانستې شاهدانو، خو سړک همداسې نیمګړی پاتې شو. د کابل جلال آباد د لین یو موټر چلوونکي نوراغا ازادي راډیو ته وویل،
ډیر خوشاله شو د دې دویم سرک د افتتاح په خاطر. سو ځل مخکیم د دې افتتاح شوی و خو کارونه به تر سره نشو، نو خدای دې وکړي چې دا ځل جوړ شي. نو دا لاره تنگ را د میفر لاره سرک وړو کې ده، هر وخت په حادثه کې ډیر ځوانان زمونږ خړل، د سیفتنه چې په دې لار یو حادثه نه کیږي.
د ختیځ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو د پرانستې لپاره خوشاله دي. دوی وایي په دې سره به په دې لاره ټرافیکي ګڼه ګوڼه او هم مرګونی حادثې کمې شي. د ننګرهار او لغمان دوه اوسیدونکو فیض الله او محمد عمر ازادي راډیو ته وویل،
په دې سره به د میپر په لاره ترافیکي ګڼه ګوڼې مخه ونیول شي او د سیو سره کمې شي. خو مهمه خبره دا ده چې باید د کار عملي چارې پیل شي، یوازې په پرانستو نه کېږي.
دا د ختیځ ولایتونو لپاره ډېر ښه زیری دی، خو دغه کمې افتتاحګانې چې حکومت کوي دا باید نمایشي نه وي، ځکه په تېر جمهوریت کې څو ځلې دغه سړک افتتاحګانې وشوې خو کارونه بیا همداسې نیمګړی پاتې شو.
د طالبانو حکومت پرون شنبه د اکتوبر په 26 د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د پرانستې خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې لوی لارې رغول مهم اقتصادي پروژه یاده شوې او پکې راغلي چې په دې سره به په دې لاره د سوداګریزو توکو د لیږ بهیر چټک او د لارې په اوږدو کې به منځني کاروبارونه وغوړېږي. په اعلامیه کې د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر له قوله راغلي چې دغه لویه لار د وسایطو او وارداتو څخه د هغوی د نوعیت په تفکیک د ټاکل شوی حق لوبور په بدل کې جوړیږي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دا سړک په کانکریټ ډول جوړیږي چې د باروډونکو موټرو د تګ راتګ ظرفیت به ولري. خو په اعلامیه کې په دې اړه چې دغه سړک به په څومره وخت کې په څومره لګښت جوړ شي څه نه دی ویل شوی. د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت ویان اشرف حقشناس هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وخت چارواکو ویلو چې په دې سړک 110 میلیونه ډالره لګښت راځي او هغه مهال دا هم ویل شوی چې د آسیا د پراختیايي بانک له لوري ورکول کیږي. د کابل جلال آباد دویم لین سړک شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري. د کابل له باګرامي ولسوالۍ څخه پیل د دغه ولایت خاکي جبار، د ننګرهار د حصارک، خوګیانو او سرورود ولسوالیو څخه له تیرېدو وروسته د ننګرهار له حلقوي سړک سره نښلول کیږي. دا سړک څلور ختیز ولایتونه ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان له کابل سره نښلوي. د غراز د سویلي آسیا او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیت مهمه لار هم بلل کیږي. د دې سړک د رغولو چارې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 2014 میلادي کال کې پیل شوې، خو د امنیتي دلایلو له امله یې کارونه نیمګړي پاتې شول او ویل کیږي چې یوازې نږدې 40 سلنه چارې بشپړې شوې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعت. ایران لمنه شورا څخه وغوښتل چې پر دغه هیواد د اسرائیل د وروستي برید په اړه فوق العاده غونډه وبولي. ایران وایي چې د اسرائیل په برید کې د دغه هیواد څلور پوځیان وژل شوي دي. په همدې منځ کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي او اسرائیلي چارواکو په قول ویلي چې د اسرائیل بریدونه د ایران د S-300 دفاعي سیستم ویجاړ کړی دی. د دې موضوع تفصیل اسمت سروان اوروي.
ایران له سویس څخه چې د امنیت شورا دورې ریاست په غاړه لري وغوښتل چې د اسرائیل د اکتوبر د شپږویشتمې نیټې د هوایي بریدونو د غندلو لپاره د دې شورا فوق العاده غونډه راوبولي. دا بریدونه د ایران د څو ورځې پخوا د توغندوی بریدونو په ځواب کې وشول. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي امیر سعید ایروانی امنیت شورا ته په یوه لیک کې ادعا کړې چې د اسرائیل غیر قانوني او تیریګر اقدامات د ایران ملي حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا نقص کوي او د نړیوال قانون او د ملګرو ملتو د منشور څرګنده سرغړونه ده. سره لدی چې ایروانی او په تهران کې نور مشران ټینګار کوي چې د ایران دفاعي ځواکونو د اسرائیل لخوا توغول شوي زیاتره توغندي شند کړي، خو دا هم وایي چې په دغو بریدونو کې څلور ایرانی پوځي افسران وژل شوي دي. لبل خو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي او اسرائیلي چارواکو لخلې د اسرائیلي بریدونو په اړه ځینې جزئیات خپاره کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د شنبه سهار په برید کې تر سلو زیاتو اسرائیلي الوتکو برخه اخیستې و او په ایران کې درویش ځایونه په نخښه شوي وو. وال سټریټ ژورنال د یو اسرائیلي چارواکي په قول لیکلي چې ایران له دې برید څخه مخکې څلور د S-300 توغندیو سیستمونه لرل چې تر ټولو پرمختللی د تهران د هوایي دفاع په واک کې وو، خو ټول ویجاړ شوي دي. ایران د اسرائیلی بریدونو او له هغو سره د مقابلې په اړه څه نه دی ویلي. یوازې د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو ګډې قمندانې ویلي چې اسرائیلي الوتکو د عراق له فضا څخه څو توغندي د ایلام، خوزستان او د تهران ولایت شاوخوا سرحدي رادارونو ته ویشتي، خو محدود او لږ تاوان یې اړولی دی. وال سټریټ ژورنال همداراز د امریکایي چارواکو له خولې راپور ورکړی چې په اسرائیلي بریدونو کې د ایران د بالستیک توغندیو تاسیسات هم په نښه شوي او د تولید وړتیا ته یې داسې زیان اوښتی چې بیا رغونه یې شایي کلونو وخت وغواړي. له دې مخکې ځینو نورو نړیوالو رسنیو لکه اکسیوس، ریوټرز او نیویارک ټایمز هم د اسرائیل د دقیقو بریدونو په اړه چې د ایران د توغندیو او راداري تاسیساتو په نښه کول پکې شامل وو راپورونه خپاره کړي وو. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې له دې وروسته چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وکولای شول اسرائیل وهڅوي چې د ایران پر اتومي تاسیساتو او د تیلو په زیربناو بریدونه ونه کړي، اسرائیل که څه هم خپل هدفونه محدود کړل خو بیا یې هم پر ایران درون گزارونه وکړل. ایران تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل خاروش می ټاکسي چلوونکي وایي په زرګونه افغانۍ خپلې موټرې رنگ کړي چې په خار کې د کار د نشولې لامل بیرته نه دی ګټلې. یو شمېر کابل میشي هم له زیړ او سپین نه فیروزي او سپین ته د ټاکسيانو د رنگ بدلول اقدام بي ځای بولي. د کار د کرایې د لوړېدو لامل شوې ده. د طالبانو د حکومت د ټرافیک د ریاست وی نجات نواز په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې حساب نه کړي.
دغه ټیکسی چلوونکی وای چې لدیار لسکلونو رئیس کابل خار کې ټیکسی چلوي او لدیلارې د خپلې کورنۍ لپاره روزي ګټي، خو هغه د کار لنیشتوالي شکایت کوي. وای ل څو میاشتو تیرېدو وروسته هم هغه 15 افغانۍ چې د ټیکسی د رنگ او د موټر د نور ترمیم لپاره یې لګولي بیرته نه دی ګټلي. هغه چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
کار نیست، مردم بسیار مفتر
کار نشته، خلق دیر اردی مخ که خو خلق با تکسیانو که گرزیدل خوز کار روزگار نشته، ده خلق و اقتصاد دیر خراب شویده، په یو کال که ده موتورو ده رنکولو پیسی نپیدا کیگی
پیدا کرده نمیتونی.
په کابل کې اوبل ټیکسي چلون کې صدیق الله هم ورته شکایت لري.
باوجود له دې چې موږ موټران ټیکسي کړل رنگ مکړل، خو متاسفانه نن ورځ برته دغه ته درېدلې چې خپل موټر شخصا زه خپل خرج کوم او وکولای سم برته خپل پیسې لاس ته راوړم.
په کابل کې یوشمیر موټر پلورون کې تاییدوي چې د کار او روزګار د کمښت لامل یوشمیر موټر چلون کې خپل ټیکسي موټر د خرڅلاو لپاره وروړي. یو موټر پلورونکی عبدالقهار ازادي راډیو ته وویل
او زیاتره خلک چې دي د شخصي موټرونه چې دي د کله چې دولتي وظایف نه خلاص شي د خپل موټر ټکسي کړه او هغه چې دي د کاروبار نشي کوي. زیاتره خلک د بیکاری د لازم نه د ټکسي نه خپل خرچه ویل.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ټرافیک ریاست د تیر لمریز کال په سور میاشت کې ټولو ټکسي چلوونکو ته امر کړی و چې د خپلو موټرو رنګونه له زیړ او سپین نه فیروزهی او سپین ته واړوي. له دې وروسته یو شمیر ټکسي چلوونکو شکایت وکړ چې د طالبانو حکومت په کابل کې یوازې له یو شرکت سره د ټکسیانو د رنګ د بدلولو تړون کړی چې بیه یې لوړه ده چې دوی نشي ورکولی. په همدې حال کې د کابل یو شمیر ښاریان وایي ښایي همدا لامل وي چې په وروستیو کې د ټکسیانو کرایې لوړې شوې. دوی وایي حکومت د دې پر ځای چې د ټکسیانو رنګ ته پام وکړي باید د کرایې د کمولو هڅې وکړي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي میر احمد او فتح محمد
خلک ډیر بیچاره دي، اقتصاد ډیر خراب دي، سمې روزګار کې نه دي. د دې نه موږ زرنګ څو کو په دې نه بد کرایې ځان شي
یک ډرایور مصرف دشته بشه.
کله چې موټر چلون کوي پیسې د موټر پرنګ مصرف کړي نو تبن کرایې لوړوي چې له دې کار سره د خلکو اقتصادي وضعیت نور هم خرابيږي.
بشتره له وخت شت
د کابل خاریان وای ټیکسي د کابل خار په بیلا بیلو لارو او لینونو کې له هر کس شل ډیر شیاوم سلويخ طفانه کرایې اخلي چې دا د خلکو له وسه وتلې خبره ده. په دې اړه د طالبانو د حکومت د ټرافیکو ریاست ویان نجات نواز د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې د ټرافیکو د ریاست مسؤلینو د ټیکسیانو لپاره د پوخانی رنگ لرل دی او ځانګړي کوډ نشتواله بللو. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ټیکسي موټر رنگ تور او سپین وروسته په ژیړ او سپین بدل شو، خو واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته ورته سپین او روښانه فیروزهی رنگونه وټاکل شول.
هلمند کې یو محلي سوداګر د سلګونه بې سرپرسته ماشومانو لپاره وړې ښوونځی جوړ کړی دی. دا ښوونځی چې د جګړې له کبله بې پالنه شوی وي ماشومانو ته د زده کړو د ژوند هیلې بیرته ترلاسه کولو فرصت برابروي د ټولنې په کچه ستایل شوی دی. نور جزئیات پر راپور کې.
په هلمند کې د یو بې ساري نوښت په ترڅ کې یو محلي ځایي سوداګر د سلګونه بې سرپرسته ماشومانو لپاره وړیا ښوونځی خلاص کړی. په دغه ښوونځي کې چې اوس مهال 250 نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي د ځایي سوداګر محمد عیسا عمرې له لورې جوړه شوې.
او د یتیمان لپاره پرې کې موس هغه یتیم چې په بازار کې اوسېږي هغه موږ ترانسپورټ لرو موټر ورچی د کور د مخ څخه یتیمه کنجلي کاله کې هغه سپرې درس ورته وایي بلکې هغه یتیمان چې د ولسوالۍ دي هغه بیا موږ راځي په میاشت کې دوی شپې اجازه ورکړو. ډوډۍ مصارف ټول پرې لیا سیستم ورکړو. دا سیستم دا اوس لیلیا 250 موږ لیلیا یوازې درو او 500 ناریه لرو چې جوړه شي چې ونیم سرکیش اوس د لیلیا شمیر زر نه پاتې شي.
په همدې حال کې هغه زده کوونکي چې په دغه ښوونځي کې زده کړې کولې خوښ دي او وایي چې د زده کړو هیلې لرلې خو نن یې ارمان پوره سوی دی. احمد د همدې ښوونځي یو زده کوونکی دی. وایي پلار یې تیرې شل کلنې جګړې ورڅخه اخیستې او اوس خوشحاله دی چې په دې ښوونځي کې زده کړې کوي. زاهد د همدې ښوونځي یو بل زده کوونکی دی. دی وایي نه یوازې درسونه ورکول کیږي بلکې په خوراک او ترانسپورټ کې هم ورته اسانتیاوي برابرې سوي دي.
لار مې پاسوي دي یتیم مې د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ مې دلته راغلم چې په عمرې ښوونځي کې زده کړم. نو مشه دي د شپې د پای دغه راسو مطالعه لرو درې وخت د درسو زمينه لرو د خوب ځای لرو د درې وخت ډوډۍ د خوراکي توکو زمينه برابر درته همدارنګ د ساتيري تفریحي ځای ته معلوم دي د چې مریضان څوک کوچنی کغاچی شفاخانه ته مو بیاي.
په هلمند کې د طالبانو د پوهنې ریاست رئیس مولوی محمد یواز انصاری د دې ښوونځي ملاتړ کوي او نور بنسټونو ته هم بلنه ورکوي چې د زده کړو په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
د هلمند په ولایت کې کوم ښوونځي او یا در دې تام د کمالي سعود خاص تر څو مرزنه مننه کوم چې خوشاله یو چې خپل د وطن بچیانو ته خدمت کړی دی او غواړو چې زموږ د وطن نور تجاران هم په دې بحث کې کومک وکړي او خپل د وطن بیا د یتیمو شاګردانو دپاره داسې خدمات وړاندې کړي. موږ ترې مننه کوو.
په هلمند کې د بې سرپرسته ماشومانو لپاره د دې وړیا ښوونځي جوړېدل د ښوونیزو خدمتونو په برخه کې یوه مهمه او د ستایلو وړ لاسته راوړنه بلل کېږي.
د زهر کاران خبرونه هم درته لرو. خبرونه